جشوی السلام علیکم د مازیګر تر وو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هر کله کو روانه خبرونه یو سات دوام کوي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه پر راپورونو کې باور چې افغان حکومت په ایران یا نورو گاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی. نور موضوعات او د ځوان فکر اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سعودي عربستان او ژنیو کې نن د یمن د بحران په اړه خبرې کیږي او متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې یو مهم سختریزه قمندان مختار بالمختار په هوایي حمله کې په نښه شوی دی. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی اجرایی ریاست وایي د سولې مذاکرات به هیڅ وخت په ګاونډۍ هیوادونو کې ترسره نشي. ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د دغې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. پوره خبرونه د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډۍ هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسیل جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډۍ هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګنې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته، خو باید عملي اقدامات وشي. ابراهیمی وویل یو ځل بیا حکومت، ولسمشر او اجرایی رئیس ته وایم سو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د خلکو د حق باید لاسته راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر وویل چې حکومت مسؤول دی سو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې انتخابات باید 13 ورځې مخکې د جرګې له کاري دورې څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډک ډاټسن موټر نیولی دی. د دې ریاست خبرپاڼه وایي چې دغه موټر د وسلوالو مخالفینو لیو پټنځای څخه نیولی او زیاته کړې ده چې له دې سره د یو موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې له موټر سربیره له دې پټنځای څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته غلی دی. او په افغانستان کې د سیګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسي جرګې نن د دخانیاتو د منع د قانون په 3 ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سیګریټو مالیه لوړه شوه. د ځینو وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیمې هیوادو ته د بیا صادرېدونکو سیګریټو مالیه سمه ټوله شي، د سیګریټو احتیاط به کم شي او هم په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. خو عام خلک په دې نظر دی چې د سګریټو د مالی لوړوالی یوازې په کورنۍ مصرف کوونکو باندې مستقیم تاثیر کوي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار عصمت سروان تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. دغه هیواد یو جګپوړي چارواکی او د حکومت د یوه افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د مرستوالو ادارو د بندولو پرشمنی اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړي ایراني چارواکی یو جګپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبري آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په خاصه یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکوي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شول. په دې پلاوو کې د شیا حسیانو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حسیانو سره یې لاس یو کړی شامل دي. د حسی یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي. د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشاط، چارواکی علي حمزه الحوسی او درې تنه نور شامل دي. د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ مختار بالمختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل د متحدو ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې د برید د شنبې په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړه چې بل مختار وژل شوی او که نه دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت وویل بل مختار او نور سخت دریزی د اجدبیې د ختیځ ښار په عملیاتو کې وژل شوي دي. مخکې هم د بل مختار د وژل کېدو راپور خپور شوی و. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی و، په شمال لویدیځه افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سخت دریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس نن وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سخت دریځی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته له دې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړې چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشته لږه دیارلس تنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبې په ورځ ناوخته د سخت باران په ورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسګونو ودانۍ او موټرونه یې یوړل او د برېښنا مزي زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلورویشت تنه لا هم بې درکه دي. د سیل له کبله د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ پړانګان، زمریان او نور څاروي وتښتېدل. ځینې بېرته ونیول شول خو ځینې لا هم ورک دي. لومړني اټکلونه ښیي چې د سیل ګرجستان ته اتلس میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. راپورونه کې باور لري چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره په تهران او اسلام آباد کې د سولې د خبرو امکان رد کړی.
کوم چې مخالفین سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي، افغانستان کې نه وي هغه باید لګوندوی هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې سره.
د ولسی جرګې رئیس وایي ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو تر وخته د دې جرګې د کار له دوام سره مخالف نه دی. په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې د ولسی وګړو یوې مدني ټولنې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړې او په نړیوالو مسایلو کې داعش ډلې د عراق په رمادي ښار کې لوی لوی ټلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې خپروي. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ښځینه فارغانو د کارموندنې پر موضوع بحثونه لرو.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات ضعیف فکر وکړو.
ځوان فکر د خپرونې په دوهم نیمه کې خپریږي، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله په کوم گاونډي هیواد په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبري ونه کړي، د په داسې حال کې ده چې د ترکی اناتولی خبري آژانس ویلي طالبانو په ایران کې ځانته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړې. د چارو څیړونکو وایي افغان حکومت تل گاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغو منځګړتوب ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅکله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده. د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې د کیکن موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اناتولي آژانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي آژانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د آژانس د طالبانو د یو لړپوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تیره میاشت ایران ته تللي وو، او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې لیدلي وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځانته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمېر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره شریک کړه. هغې لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بے هدف آیا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی پکې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان د عیش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي او له همدې عمله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. دی وایي طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې د عیش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دې وړاندې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې د سولې په برخه کې حکومت باید قرباني ورکړي او د طالبانو یو شمېر غوښتنې هم ومني.
په راپور کې مو د افغان حکومت دریز واورېده چې وایي د سولې خبرې به هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره په کوم ګاونډي هیواد کې ونشي، او افغان حکومت ترجیح دا ده چې په کوم دریم هیواد کې چې یعنی د سیمې هیواد نه وي په دې اړه د سولې خبرې وشي. پر دې موضوع او په افغانستان کې د سولې په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن یو لر مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې ورځو د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپورت. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر انتخاباتو پورې به جرګه خپل کار ته دوام ورکړي، او افغان ولسمشر هم د خلکو د استازو له نظر سره موافق دی. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي او د ولسی جرګې د کار د دوام ډاډ ورکوي چې له سرطان میاشتې وروسته د دې جرګې کار ختمیږي، او د مسلې یو لړ جدي حقوقي د حقوقي کارو چارو د کارپوهانو اندېښنې د هغو لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د قانون لمخې د سرطان په میاشت کې د ولسی جرګې کاری دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاټ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازیو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې موظف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسی جرګه مطابق با قانون اساسی افغانستان.
د ولسی جرګې د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د خلکو حق دی. تر هغه چې انتخابات نه ترسره کیږي دا خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري.
مخالفت نه داشت.
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید د خپل کار د مشروعیت په اړه له هر سرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډاډ ورکړ چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي، خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالي منابع پیدا کوي. اخو د ولسی جرګې یو شمیر اغړی وایي چې حکومت د انتخاباتو د نیټې په نروښانولو سره تیروتنه کړي او دوی هم په قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د زابل د خلکو استازي حمید الله توخی ویل چې وکیلان باید په خپل د خپل کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
څوک نه مشروع بولي هغه ته جواز نه سیز دلته کښېني. د خدای په خاطر دانو دي استفا او کور دي لاته. څوک چې مشروع بولي د خپل خلکو د حقوق دفاع دی وکي په پارلمان کې کښېني، خو مامور ځان نه سي جوړولی. د خلکو نماینده او د وکیل په صفت دلته کښېنو.
د ولسی جرګې اکثر غړي د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ولې د دوی د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د روزګان د خلکو استازي عبیدالله بارګزی وویل چې ولسی جرګه د انتخاباتو په اساس مشروعیت ترلاسه کوي، نه د ولسمشر او حکومت د ویناو له مخې.
د دوه وکیلانو انتقام باید د ولس د کور څخه وانه کړي. حکومت ناغېړي کړی ده، پر وخت انتخابات نه دي کړي. دا ګناه د ولسی جرګې نه ده. ولسی جرګه قانوني د بلې ولسی جرګې د راتګ پورې دغه د ولس کور چپاولګرانو ته او د پردو دست نشاندو ته نه شي پرېښوی.
که څه هم د قانون له مخې نوي وکیلان باید د سرطان په میاشت کې له انتخاباتو وروسته ولسی جرګې ته لار پیدا کړي، خو معلومه نه ده چې حکومت به څنګه په دې لنډه موده کې وتوانېږي د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په مهمو مطالبو کې کوم مطالب دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایی رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایی ریاست څوکۍ په صدر اعظمۍ بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدر اعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هره پریکړه د اساسي قانون پر رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخیستل شوې چې ویلي دي اجازه به ور نه کړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د وانت وند ولسوالی او بخی اړوند ارنس او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو عملارې د افغان ځواکونو لخوا ترل شوی او دوی لدې پلاوه خورا زیات ستونزې لري. روح الله انوري په دې اړه د سیمې له خلکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ارنس کلی اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وای درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې ویګل او ارنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډي بند شوې ده او په دې وجه باندې دا موږ پیاده راځو.
ګاډي چا بند کړې دي؟
ګاډي خو داسې هلته بد امنیتی شو او څه کسان دا ویګل کې ووژل شو او بیرته چې دی نو دا حکومت چې دی نو ګاډي بند کړه او په دې له امله بېخي موږ زیات مشکل کې یو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پښو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستروان پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وان پورې څومره چې بر کلی دغه ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وای روژه هم را ورسېدا او د سرک تړل کې دوه لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لا رخلاص نه شي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو ویل چې سرک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او ویګل کې دولت سره د همکارۍ په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سرک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سرک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندوز کې د لومړي ځل لپاره د امنیت د ټینګښت او د سیمایزو ستونزو او اقتصادي پرمختګ په مقصد د ولسی اجماع په نوم په یو مدني ټولنه کې بحث وشو. د دې غونډې برخوال د اړتیا په وخت کې سره راټولېږي او د دې ولایت پر بیلابیلو ستونزو او موضوعاتو له مرکزی حکومت سره خپل ارتباط شریکوي او خپل د بحثونو نتایج ورته استوي. همدارنګه له حکومت د دې خپلو غوښتنو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې په دې اړه راپور برابر کړی.
په کندوز کې د کندوز د ولس اجماع په نوم غونډه ترسره سوه. په دې غونډه کې قومي مشرانو، پخواني جهادي قمندانانو، د مدني ټولنو غړو، سوداګرو او د ولایتي شورا غړو ګډون کړی وو. د یادې غونډې برخوال د غونډې په پای کې په څلور کاري ګروپونو وویشل سول. څو د سیمې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، د سیمیزې پراختیا او د ښه حکومتداري په برخه کې د حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغه هر ګروپ د خپل وړاندیزونه له ولایت او مرکزي حکومت سره شریکوي. همدارنګه له مرکزی حکومت څخه به د عملی کېدو غوښتنه کوي. د کندز والی محمد عمر صافی وویل چې د جګړې زاویې تغییر کړای او دا محل جګړه له جنوب څخه شمال ته راوښتې ده او بهرنی جنگیالي غواړي له شمالي ولایتونو څخه د ټوپ وهلو تختې په شکل استفاده وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاره پیدا کړي. دغه وړاندیزونه او نظرونه چې تاسو له موږ سره شریک کړل مرکزی دولت وړاندې کوو او په ګډه سره کار کوو. همدارنګه مرکزی حکومت باید دغه غونډې وړاندیزونه تطبیق او عملی کړي څو په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي او دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال داعش او طالبانو د شمال او شمال ختیځ په ولایتونو لکه کندز، بدخشان، سرپل، فاریاب، بلخ او شبرغان کې پراخې جګړې پیل کړي ځکه دوی غواړي له دې لارې څخه د آسیا هیوادونو ته جګړه وغځوي. نازوی په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو وکیلې فاطمه عزیز په خپلو خبرو کې وویل چې غربي هیوادونه منځنۍ آسیا ته د رسیدو په خاطر د شمال امن سیمې نامنې کړې دي.
بیرونی ها و خارجی هایی که
این جنگ سر مردم خارجی آنو دغه جګړه اسمک پر خلکو تحمل کړی ده او هر ورځ موږ بی ګناه خلک پکې وژل کیږي او غواړي چې لدی لارې نور سیمو ته لاسرسی پیدا کړي. موږ باید د هغوی خوله له سوک سره سمه کړو او کلک ځواب ورکړو. پاین وخت کې د نوموړي ولایت د سولې شورا رئیس او پخوانی جهادي قماندان اسدالله عمرخیل وویل که مرکزی حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو له امله به یې ټول هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
راځئ یو ځای شو له منطقوي تعصب نه، له نژادي تعصب نه، له نورو بدبختو نه، مذهبي تعصباتو نه، له دې نه لاس وباسئ. راځئ چې موږ او تاسې دغه خپل وران سوی وطن چې په دې څلورو لسیزو کې غیر له غم او درد نه بل هېڅ شی نه دي لیدلي سره متحد شو. دا شخصي منافع که د اجتماعي منافعونه قربان نه کړو له ضلالت سره مخامخ کیږو.
عمر خیل زیاته کړه چې دا مهال داعش د خلکو ترمنځ خپل تبلیغات او جلب و جذب پیل کړی او دولت باید په وړاندې ګټلي ګامونه پورته کړي. په کندز کې دغه غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې نامنویو همدارنګه جګړې زور اخیستی چې له کبله د معلوماتو له مخې څه باندې 13,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شیبه زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر آمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې کوي او وایي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو تیره میاشت د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ پرون هم سختې نښتې روانې وې، خو د هیڅ لوري د پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅې کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېیمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یو دوکاندار رویټرز خبري اجانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق کې د خپلو پوځي عملیاتو ویډیوګانې ښکاروي او د نیول سویو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نښودلو په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنې ویډیوګانې ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایته ثابت سو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ ترورستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکی اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خپرولو سره هڅې کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ نښتې وسوې، خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. عصمت څاروان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ونه شي. د دغه ریاست ویاند وایي له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل هیواد کې وشي. پاکستان د سیف دی چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. د دغه هیواد یو جګپوړي چارواکي او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د پریکړې په وړاندې اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې سنا څخه د جنیوا په لور روان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختریزه مختار بالمختار په نښه کړی دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختریزو د تلاشۍ پر وی پوستي حمله وکړه. او د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتر لژه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري.
تاجکستان غواړي د کاسا 1000 پروژې لپاره د نویو تاسیساتو او د برېښنا د نویو لینونو پر رغولو اویا میلیونه ډالر ولګوي. راپورونه د تاجکستان د لوړپوړو چارواکو په حواله وایي چې تاجکستان د کاسا 1000 پروژې د عملي پیل لپاره د یو تړون له مخې د اروپا د پانګونې له بانک څخه اویا میلیونه ډالر د پور په توګه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د انرژي برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د کاسا 1000 پروژه پر ټاکلي وخت تکمیل شي او افغانستان به د دغه پروژې څخه په کال کې شاوخوا له 3.2 میلیونو ډالرو ترانزیتي مالیه ترلاسه کړي.
دا امکانات شته چې دغه پروژه په خپل وخت او زمان یعنی د 2013 کال په وروستیو کې به مکمل شي او دغه پروژه په اقتصادي او د انرژي په برخه کې د سیمو هیوادونو او په ځنګړې توګه د افغانستان لپاره ګټوره ده او د افغانستان پر اقتصاد به ډیر مثبت اغیز ولري.
د کاسا 1000 پروژې پر اساس باندې تاجکستان او قرغیزستان اضافه برېښنا د افغانستان لپاره پاکستان ته ولېږدول شي. چارواکي دغه پروژه د سیمې او په ځنګړی توګه د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او اقتصادي برخه کې یو مهمه پروژه بولي. د سوداګرۍ او صنعتي خونی چارواکي وایي چین غواړي د منځنۍ او جنوبي آسیا د بازارونو ترمنځ د ارتباط او په سیمه کې د اقتصادي او سوداګري زیودې په هدف د افغانستان له طریقه د وریښمو لار بیرته ورغوي. د سوداګرۍ د خونی د امریکا سلاکار یونس نګا ازادي رادیو ته ویل د یادو موضوعاتو په اړه به د رواني میاشتې له 18 پورې په چین کې د سیمې د هیوادونو په کچه غونډه جوړ شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی اساسي او دولتي چارواکي هم ګډون کوي. په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي د انسټیټیوټ مسولون وایي سکل بهر ته د قرقل پوستکي صادرات د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ رئیس دین محمد نوري ازادي رادیو ته ویل په بهرنی بازارونو کې د قرقل پوستکي د بای کموالی او په دغه بازارونو کې د قرقل پوستکي کم خرڅلاو د دې لامل شوی چې بهر ته دغه پوستکو صادرات کم شي. ښاغلی نوري وایي چې له دې ستونزو سره سره سکل شاوخوا د قرقل سلور لکه پوستکي فابریکو ته وړل شوې دي. دای وای د قرقل پوستکو د صادراتو لدرکه هر کال هیوا ته شاوخوا 40 میلیونه ډالر عاید راځي.
او د هم د کابل په بازارونو کې د زینه بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ او 50 پوله، یو یورو شپږ افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ.
مرزیه احمدزی و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وب پانه هم کتلای شي. د ازادۍ رادیو پر وب پانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي. د ازادۍ رادیو د وب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا د خبرونې پورستې برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام واوري.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغ ولایتونو څخه ده چې ډېر کم انجن پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس کونځي او بیا لوړ زده کړو ته لار پیدا کوي. هم د غنجونی چې لنیمه علي او لوړ زده کړو څخه فارغيږي، تر ډېر په دې نه بریالي کې ځان لپاره یو ښه وظیفه پیدا کړي، که دند هم پیدا کړي، د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. هم د ستونزه چې خزینه فارغ زده کړو د کار زمينه سازي نه کیږي. د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کو. زه داود تپانی مو د بحث ګډونوال مو دي. د پکتیا علی در معلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی در معلمین د سوار لسم ټولګي زده کوونکې فریده حبیبي، د علی در معلمین یو بل زده کوونکې نسرین مسعودي، همدا ډول د علی در معلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټول ته خره خلاص ويم په بحث کې.
مننه
رئیس. لتابه پهل کو پتیرو کلو کی تاسو څومره جونې دی علی در معلمین څخه پارېږي کړی دی او څومره ته کار پیدا شوی ده؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې است.
دی پکتیا علی در معلمین په کال 1350 سم کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلف دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې ونه طبقه هم موجوده و، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی سوي دي او خپل ولست د خدمت مصدر ګرځېدلی دي. لکه څنګه چې تا یادونه نیو وکړه، دلته بعضی مشکلات موجود دي، دودیز مشکلات، بعضی سلیقوی مشکلات او بعضی اداری مشکلات. زه وایم دا از ما شخصی نظر ده، البته چې دغه ته باید رسیدگی وسی. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په ډنډ پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوه کالو کې تر شپږ سو زیات انجونی د څوار لسم صف په سوي
فارغ اطراف کې،
په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډیرو مشکلات سره مخ دي، چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډیر محدود او په ډیر خاص شرایط. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره انجونی د پکتیا زر نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ژوند یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس. تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نبم پښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وای د دې دارالمعلمین نسکوم انجونی پاره دوی ته د کار زمينه سازي نه کی، دوی د وړتیا او پاره راته وای.
دلته پکتیا په دارالمعلمین کې چې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نور اورګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مساعدي کې پانتون ته نه سیتلای دی. لیسون سکل راځي نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف در معلمین وایي او پانتون ته ډیره زمينه نه ورته مساعدي یا نه واړي چې کورنۍ د در معلم پانتون ته امتحان لپاره ولیږي. نو نسبت ذکر و محصلین نه اوناس ډیر استعداد لري، ډیر قابل دي، مخ خو تدریس کوو هم په ذکر کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت د ذکر نه دی اوناسو زیات ده. ځکه فارغی کې دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمينه نه مساعدېږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي، چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته، او د درس کیفیت ورس په ورس کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه با استعداد شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغو، اکثریت په کور کې ني، او دوی همدا مشکل لري چې مثلا د کار زمينه په مرکز کې مساعده شي. ځکه ولسوالۍ کې خو نظر مشکلات د امنیتی د انس کوي سول سوالوي تولارسي خو مرکز کې موږ خپل دیونه سر ډیره کمی لیسې لرو سی هغه ته تقریبا استادانی پوره دي خدانه کوم مسلین چې موږ فارغو دغه د پاره د کار زمينه نشته یعنی کوم ډیره کم ده هغه په ارتباطات او خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کوماري
تاسو خبرونه داسې معلومیږي پاتراب کې هغه جنیس در معلومین څخه فارغ سوی هغه وظیفه غواړي خو ولې وظیفه نه درته پیدا سوی دغه پاره تاسو معلومات
هغه هم دا مشکل لري هم دا سي استعداد لري ځکه چې دوی ډیر زحمت کې خلې او ډیر کوشش کړی وي ځکه چې نور جې کې دوی ته د کار زمينه نه مسایديږي مرکز کې چې کوم جې کې دوی فارغ سوی دی هغه لیسو کې دومره نفر نه نيسي په لیسو کې ځکه چې د کار زمينه ساحه یې ډیره محدوده ده یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي عموما دوی چې د درمالمین فارغي کې د معلم په صفت فارغي دوی نشي کوي یا د کور نه اجازه نشي ورکړي چې په نورو اداراتو کې کار وکړي ځکه دا پښتني ټولنه ده د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوي چې تکړه دي استعداد لري خو د کور لخوا اجازه نه وي نو هیله هم دا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغه یم د یوې میاشتې چې پیدا موسسه کې مې وظیفه نیولې کور په کور ګرځم مور مې راسره هغه ځي نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو نو زه ډېر تېر متاثره شوم ما ورته وویل چې خیر که ته چیرته غواړي نورو موسساتو کې کار پیدا شي ته کوي دوی چې هو بالکل یې کومه کار ځکه زه د کور کار هم کوم په سارا کې هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سمسې را وړم
مننه فردي تاسې راته وایي چې دغه ستونزې چې استادانې یادوي یا رئیس صاحب د درالمعلمین یادوي دا ستونزې په پکتیا کې تاسې نه پخوان جونې چې درالمعلمین څخه فارغې سوي یا تاسې اوس فارغېږئ څومره یې ویني یا څومره درک کوئ
ستونزې شته ډېرې زیاتې ځکه څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي که د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم وي تناغو ته د معلمي هغه پوست چې هغه ورکول کېږي خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه خو بیا هم دا مشکل شته ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو بیا هم استاذي موږ ته وویلې چې استاذي نه درکول کېږي هغه موږ نه شو کولی چې تاسو ته دا پوست درکړو موږ ډېر زیات ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو موږ ته چې دا کار رانه شو کړلی نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس دي هغوی ته هم نه ورکول کېږي همغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وای چې موږ څه غواړو څه لپاره راغلي باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو موږ دوی همغه دولتي چارواکي چې موږ ته یې دومره کمزور یعنی کمزوري په شکل مکتوب کتل چې موږ هلته ډیر زیات خفه هم شولو ځکه موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو استعداد لرو چې بهر راووزو هم د کور کار هم د باندې کار خو دوی موږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې تاسو غږ نه اورېدئ کېږي د غږ اورېدو مرجع نه لري
نه هیڅ کله هم نه موږ چې څومره غږ اوچت کو بیا هم نه اورېدل کېږي دولتي چارواکي د کله چې یو اورې هم غږ نه کارن کوي نو څه فایده
مننه نسرین مسعودی تاسو به ځینې ستونزې اورېدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوي
مشکلات امنیتي مشکلات اقتصادي مشکلات اجتماعي مشکلات راسمره وو چې د مرکز د مراد بکتیا بسیار زیات از ګامونه میتونیم حداقل به درمیان به ایمان اجازه نداریم بس بزور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیا زگه ایجاد میکنه که ما در درمیان نباید بیایم و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم بادر خود قانع میکنیم خب ما به بسیار مشکلات اینجا میایم وقتی که از اینجا فارغ هم شویم با ما کار مساعد نمیشه یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم وقتی که یک معلمی است که بعد دخترها داده میشه وقتی که معلمی رو میکنیم از معلمی هم فارغ شویم باید ما شما معلمی باید بلند بره خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن وقتی که ما از اینجا فارغ شویم ما شما 6000 است تغییر دامرش نمیه باز دولت خدمی تقاضار داریم که دایسی امی ماشای ما کمی توجه خدا کنند باید با ما با مشکلات ما رسیدگی شوه و صدای ما باید شنیده شوه.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د بحث په دویمه برخه کې یو بحث مو په پکتیا کې د خزینه فارغ زده کوونکو د کار د نظم نسازی په اړه د بحث ګډونوال مودي د پکتیا لیدار المعلمین رئیس عطا محمد کانی د پکتیا لیدار المعلمین د څورلسم ټولګي زده کوونکو پریده حبیبي د علی دارالمعلمین یو بل زده کوونکو نسرین مسعودی او د همدې دارالمعلمین استاد ځوان استاد قدرت الله شهاب ټول ته بیا هم خره غلاست وایم. رئیس قانی تاثیر ته وای سی ستونز خو مو اورې دي د ستونز مونږ لیدلې دي په پکتیا کې د ستونز ستا سره د دومره ډیرو دودیزو مشکلاتو جونې دارالمعلمین ترازی خونځیو ترازی او لاغه ورسته دوی برته زده کړې بشپړې کی یا نیم زده کړې سره ته ورسې بیا کورو ته ځي هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي لاملونه څه دي؟
مننه کوم بیا هم دا موضوع زه تکرار بیانو دلته د دولت مکلفیت ته د پکتیا دی ولایتی چارواکو مکلفیت ته ترڅو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جنډر په نامه دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه ما د نظر ونیسي. ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې، د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې ستا، ترزیق نباتات په برخه کې ستا، د کشاورزي په برخه کې ستا، مختلفو برخو کې بستونه موجود دي. که چیرې دا بستونه اختصاص ورکړل سي هغو وناسو ته چې د ساینس له دپارتمنټ نه فارغېږي ډېر مؤثریت لري، ډېر مفید تمامېدلی شي او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي. هغه نجونې چې د پکتیا له عالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی شي او لري. دا یوه مسله. دومه مسله د ساعتامي په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته په د اوناسو ته البته زمینه سازي وسي. زه د مثال په ډول درته وایم، هغه تعداد خوندې چې د ولسوالیو نه مراجعه کوي دوی ته هم ما عملا لیدلی دي چې نارینه نرس ولاړ دي. که چیرې دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د دپارتمنټ فارغینو ته اوناسو ته او دوی ته لنډمهاله کورسونه دایر سي، لنډمهاله په ظرف د دریو میاشتو کې دوه میاشتو کې، یعنی دا خپله یو زمینه سازي ده دوی ته او دوی د نرسو په صفت په صحت امی کې په دنده وګمارل سي، هم کاریابي سوه، هم انکشاف متوازن او هم جنډر مراد. او که چیرې په هر څه سترګې سره پټو دا هم مناسبه نه ده. بل مثال یې د ولایت مقام در کوم. د ولایت مقام ته خزیر روحانی وی متاسفانه نارینه تذکروي شون کی حاضر وی دوی حتی مګه دی د ولایت په څنګه کې داس یو متخصص کس نه لرو چې د یو خمه حریر وی. دا په داسې حال کې چې د ادبیاتو د ډپارټمنټ داسې فارغین موږ لرو چې دوی املا، انشا، برخورد، سویه، سلیقه، رواني حالت کاملا منظم وي. دوی کولای شي چې یو ښه د ایسای او د ثبت احوال نفوس مامورین ووسي. دا یو زمینه سازي ده. او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی، هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی وی، هم با زمینه سازی سوی وی. انجونو ته تاسو په ټول ولایت کې وګورئ، په هر ادارې ته چې تاسو ورځئ ټول ادارات ټول بستونه ذکرونی ولیدي.
دا خزو چار ریاست کې نارینه د خزو په نسبت زیات دي.
بله یو مثال دا تاسو ځوندای مثال راکړ. دا په داسې حال کې چې د خزو چارو ریاست په نوم یادیږي، په هغه کې نارینه باید څه وکړي؟ وروره دا صحیح نه ده. بل مثال قضای دولت کې درکو، بل مثال همدارنګ په فواید امی کې درکو. بهتره او افضل زمینه سازی دوی ته په صحت امی کې، په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي. ګورئ په ټول پانتون کې تاسو وګرځئ نه خزینه مامور نه لرو. هغه نجونې چې دوی هلته ورځي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي. دوی به خپل
پروژه او بخې د پانتون مثال مرک په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمند سي دغه نارینه ده.
هغه نارینه ده. دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده. ګوره چیرې دی ولایت اداره، د پکتیا ولایت رهبری، د پکتیا ولایت قومي مسیران، د پکتیا ولایت علما د ته توجه نه کوي. ګوري د غټ بحران ده. زه جدن ورسره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي، ولی خپل خور ته اجازه ورکوي چې دی ونارینه نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرس ته او دغې په واسطه پانسومن کیږي. دا په داسې حال کې چې د ساینس ډپارټمنټ فارغینو ته زمینه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت دیمګه دی ولایتي چارواکو دا او جندر او متوازن انکشاف او انجونو ته دی کار زمينه مطلق به دی ولایتي داری لخوا بلخص دی شورای ولایتي لخوا د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمينه سازي او ناسبخ شته نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعده سي ترڅو تشویق هم سي ترغیب هم سي
و مننه غیسب کور مودن شهاب صاحب د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستئ
مننه کوم طفان صاحب رئیس صاحب خبر سل فصل زم موافق هم سره او رښتیام د ستونزې ویسې د دې لپاره د حل لارې ورته وسن جوړې کچیرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطحه لوړ شي نو دوی ته په کار دي چې په کم سکم دي وناسو په مکاتبو کې یلی سو کې کوم نارینه استادان دي دغه بجای دي همدا در معلمین نس کوم فارغې سوي معلمان دي چې خو استعداد لري او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مزامین تدریس کې مثلا موږ دلته ساينس کې فزیک کیمیا ریاضی او بیولوژي څنګه دي چې دین په قدر کې فارغېږي موږ نه چې یو مثال هم دغه ده چې موږ در معلمین یو وناسه فارغې سوي به پانتون ته لار پیدا کړه او وسره غلی ده موږ سره دلته همکار ده استاد ده او جنکیانی لاخه زکړه تیر کوي سي نو کچيري غواړي سي دي تعليمي سطح لوړه سي په پکتیا کې نو خزینه او ته دي باید امغه خزینه استادان مقرر سي ترڅو خز دکړو کې
مننه ایتاس دي خبر دي لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلې سوس دي عالم خزان په لیسه کې څوره زیوډان موږ پښتنه وکړه دولس استادان کمی دي او دا استادان غیر حاضر دي دوی په خپل وخت حاضر نه ورکی ولی بیا هم په واسطو او خبر باندې ماشونه اخلي نو موږ به بیا هم د خوند لور تر وګرځو فريدي تاسو وای دغه ستونزې تاسو مخ کې یادې کړې او رئیس هم ستونزې یادې کړې شاب استاد هم یادې کړې نور دې کومې لوی ستونزې یا ننګونی چیلنجونه دي جنو په وړاندې
د وناسو نور ستونزې داتې کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغېږي هغوی لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي معنوي امتیازات ځکه هغوی کولی شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي هغې باندې کولی شي چې لوړ تحصیلات وکړي مثلا د دې ځای څخه پانتون ته لار عمومي د ساینس په بخش کې او هغې څخه وروسته کولی شي چې دلته استادان شي تر څو وکولی شي وناس طبقه هم هغه څخه ډېر ښه فایده ترلاسه کړي مثلا لکه موږ در معلمین کې لرو چې هغه دې ځای څخه فارغه شوې ده خو اوس لیسانس ده چې کولی شي موږ ته هم په ډېره راحتي سره تدریس راکړي په داسې سره که واوسیږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز واوسي تر څو موږ وکولی شو نور لوړ تحصیلات چار دپاس یعنی وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي دا به یو ډېره ښه د وناسو لپاره یو ډېره ښه لار وي تر څو وکولی شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي ځکه تنها نشي کولی چې ذکور په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي ځکه چې ذکورو سره که چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلمه شي یا استادان شي خو داسې نه ده باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي تر څو هېڅ د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه سي دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي ځکه چې موږ ډېر زیات چار دفاسې لرو دوازده پاسې لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي بست ورکوي نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو
مننه نسرین نظر شما
تشکر نظر ما ای است که باید دولت د بوری می فساد اداری زیات توجه کنند به خاطر که د پنتون د پنتون وخت که شاگردان امتحان میتن یا مسئولین امتحان میتن هم کسایی که واسطه دارن هم کسایی که رشوت میتن اونا زیاتر کم بیا میشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند اگر چه لیاقت زیاد هم دارن وزارت فقط خواهش ما می است که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما از فساد اداری پاک و نزه کنند و دیگه مشکل ما این است که باید دولت بدون از اینکه در ولایت پکتیا پنزه تعلیم تربیت پنزه طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند تو بتونیم بدون اینکه ما تعلیم تربیت را 15 تعلیم تربیت را بخونیم به 15 طب متوسط را بخونیم بتونیم تا با کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را میتونیم کمک کنیم.
مننه خوشحال سید آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغو زده کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي د بحث ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کانه د پکتیا لیدر المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکو فرید حبیبي او نسرین مسعودي ځوان استاد قدرت الله شاه دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم په وروستیو کې د دوی نه د دېشته یا د شو ستونزو او غوښتنو په اړه حل لارې پوښتم. په سر کې هم د قانع صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم چې په لنډو یو په یو ټولې غوښتنې را سره مطرح کړي او حل لارې راته ووایي چې څنګه کېدلی شي دغه ستونزې په پکتیا کې هوارې.
د دې دپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبي او د لا پرمختګ لپاره موږ زمينه سازي کړې وي او دوی په دې وتواني کې چې د خپل شته ستونزو د لپاره ټکي کېږي په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړ زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید او شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانی باید ایجاد نکړي. دومه مسله نوې رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دې ته پام وکړي چې فارغینو خواندو ته زمينه سازي وکړي که په ریاست عمر زنان کې وي که په ریاست معرف کې وي که په نورو ریاستو کې وي. دا دومه مسله. درېمه مسله که چیرې زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کېدو په حال ده. پکتیا به پخوانی پکتیا وي او هیڅ نوه د پرمختګ څرک به پکې نه لیدل کېږي.
یعنی تاسو وایئ سي که چیرته دغه کلتوري ستونزې په پام کې ونیول سي او وسه نه سر له وسه کار ونسي دا ستونزې یا دغه دودیز مسایل به همداسې پاتې او نجونې به په راتلونکي کې ونسي کولی په اداراتو کې کار وکړي؟
کاملا زه وایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل خاص د خواندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسؤلیت او خپل مکلفیت سالم ډول تر سره کړي. کنه خدای تعالی وایي که چیرې کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیاوالو پورې تعلق لري د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب یې وګرځي.
او مننه شاب صاحب تاسو سره لنډه حل لار راته وای.
مننه کومه لنډه لار به همدا وي ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټول ادارې سي دي یعنی ټول ریاستونه سي دي په نوې تشکیل کې سي دي نوې کال یا د نوې دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په غو کې باید خاص ونده یا خاص بستونه د اوناس ته مشخص کی ترڅو د تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي.
او مننه فريدي تاسو سره حل لار څه ده د خپل ستونزو په اړه سي ک دولتي چارواکي تاسو غاوري او اقدام کوي؟
حل لار به دغه وي چې کله دولتي چارواکي مونږ आवाज واوري هغه سره باید امغه حل لار باید خپل وټاکي. مونږ سره شته دی مونږ کولای شو چې د ذکر سره وګپوګه کار وکړو خو چیرې دوی مونږ ته مونږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کیږي او مونږ هم غواړو کولای شو چې کار وکړو. نو دولتي چارواکو څخه ډېر زیاته غوښتونکي یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کړنه نه کړي ځکه ډېر وخت همداسې کیږي او غواړم چې همدا کار وکړي وناسو لپاره امتیازات اوسي د چار د پاسو لپاره تر ځغه لوړ تحصیلات وکړي. او بل دا خبره چې باید چار د پاسو لپاره کله چې امتیاز اوسي باید طبي متوسط اوسي او همدارنګه نور په هنځي تلوړ تحصیلات وغوي وکړي تر څو کولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي. نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات اوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنوند و با مشکلات ما رسیدگی کنند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارالمعلمین و دیگر مسئولین دیگر پانزیه ها باید رسیدگی شود که با اونا ای زمینه مسای چا کنا تسهیلات خو صورت بالا ببرند یعنی تسهیلات خو بلند ببرند و ای ربایت دولت به ما مساعد کنه که ما تسهیلات خو بیشتر و بیشتر بیشتر کده بتونیم تا بتونیم به وطن خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص یک شخص خوب به وطن خود معرفی شویم.
مننه لتاس ټولو خغلی او غلی او څخه چې لمون سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه مننه.
ازادي رادیو لوونه تر وو